ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه په دې ورسته خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابرني کې هلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې بعد بن لادن پاړه د افشا شوی راپور په پښتنو ټولنه کې د سخت دریځي په سببونو او په کراچۍ کې د نام نه پاړه راپورونه مرکی او سیړنې واوري یو شمیر نور سیمه ییز نړیوال او د قبایلی سیمو پاړه موضوعات هم لرو دا هر څه وکړو خو اول ورځو احمد شاه اعظمی ته چې خبرونه دی وره
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 14 کسان وژل شوی دي. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې د روان میاشتې پر 12 نیټه په هیواد کې د امن او امان پاړه ټولګوندي زغونډه را بللې ده او اخوان المسلمین د مصر د بوري مشر عدلي منصور لخوا د نوي آئین او د انتخاباتو د اعلان پلان رد کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې له تیر شپې راهیسې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون 14 کسان وژل شوی دي. د تشدد پیښه د ښار په رنګي ټاون نوی کراچی لیاری ابراهیم حیدری او نور سیمو کې رامنځته شوی دي. په وژل شوی کې د متحده قومي مومنټ څلور، د پښتون پنجابي اتحاد دوه او د سنی تحریک یو غړی او د پولیس یو افسر هم شامل دي. د ژغورنې ادارو چارواکي وایي د 15 کسانو داسې مړی د دوی کارکوونکو ته په لاس ورغلي دي چې په بوجوي کې بند کړل شوی و. دا هغوی په وینا په دې کې څلور مړي د لیاري د بلوڅانو دي. په کراچي ښار کې له تیر اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې زیاتره سیاسي، ژبني او فرقیزې بڼې لري. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی چاودنې د مړو شمېره اوو ته رسېدلې ده. د صحت محکمې چارواکي وایي د وژل شوو کسانو مړي د هغوی خپلوان ته سپارلي او د ټپیانو درملنه روانه ده. د صحت ادارې یو لوپړی چارواکي ډاکټر احمد امین په دې اړه مشال راډیو ته وویل ځای پولیسو مشال راډیو ته ویلي چې دا چاودنه د ریموټ کنټرول بم په وسیله سوې وه چې شاوخوا 6 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي پکې کارول شوي وه. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې د روان میاشتې پر 12 نیټه په اسلام آباد کې ټولګوندي زغونډه را بللې ده. د دې غونډې موخه په هیواد کې د ترهګرۍ د لمیانځه وړلو او د امنیت ټینګولو لپاره یوه ګډه کړنلاره جوړول ده. د اطلاعات وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید په دې اړه تېره ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل
آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان کی تمام منتخب سیاسی جماعتوں
آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پاکستان د ټولو منتخب سیاسی ډلو مشران ګډون کوي او تقریبا ټولو سیاسی ډلو کم چې پارلمان کې موجوده دي هغوی په دې کانفرنس کې د ګډون باور راکړی دی. پاکستان کې چې کم عدم تحفظ دی، د ترهګرۍ پیښې روانې دي او انتها پسندي ده او دغه رنگ فرقیز ترهګرۍ ده، د دې ټولو لپاره به یوه پالیسی جوړولی شي.
تر دې وړاندې هم په پاکستان کې د امنیت ټینګولو په خاطر ټولګوندي زغونډې سوي دي، خو په دې هیواد کې د نامنی پیښې لا هم دوام لري. د پاکستان د حکومت هغه ریپورت د ملک پر پوځي او ولسي مشرانو سخت نیوکه کړې دي چې په دې ملک د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د استوګنې په اړه تیار شوی دي. دا ریپورت د بټاباد کمیشن په نامه هغه جرګګي تیار کړی دی چې تر یوې لسیزې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د اوسېدو او د امریکا د هغو عملیاتو په اړه د پلټنو دنده ورته سپارل شوې وه، په کوم کې چې د 2018 کال د مې پر 2 نیټه اسامه بن لادن ووژل شو. ایبټاباد کمیشن وایي تر 9 کالو په ملک د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې ناکامي په هر برخه کې د حکومت مجرمانه لاپرواهي او بے صلاحیتي په ډاګه کوي. دا 3.5 مخه لرونکي ریپورت پرون الجزیره ټلویزیون پر خپل ویب پاڼه خپور کړی. خبرونه له مشال رادیو خبري. د مصر د اخوان المسلمین ګوند یو مشر چارواکي د هیواد د بوري مشر عدلي منصور لخوا د نوي آئین او د انتخاباتو د اعلان پلان رد کړی دی. د اخوان المسلمین د سیاسي څانګې ازادي او انصاف ګوند مرستیال مشر اسام الاریان ویلي چې دا پلان هیواد بیرته اولنی میدان ته راولي. د مصر لنډمهال ولسمشر عدلي منصور پرون ویلي و چې په شاوخوا 6 میاشتو کې به په هیواد کې نوي انتخابات کیږي. نوموړي په خپل فرمان کې زیاته کړې په هیواد کې به پارلماني انتخابات له هغه وروسته کیږي چې یو ځل د ټول پښتنې له لارې په معطله سوي آئین کې د بدلون قانونونو منځوري ورکړل سي. دا آئین په تیرونی کې هغه وخت معطل کړ سو کله چې پوز په هیواد کې د ولست له احتجاج ورسته د دې هیواد اسلام پال ولسمشر محمد مرسي لواک لری کړی. دا خبر له هغه ورسته راغلی دی چې پرون سهار وخت د مصر په پلازمینه قاهره کې لږ تر لږه 150 کسان ووژل سول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمنې میشل اوباما د روژې د میاشتې په درناوي کې د امریکا او ټول نړۍ مسلمانانو ته نیکې هیلې وړاندې کړې دي. ولسمشر اوباما په خبر سوي بیان کې ویلي، روژه له ټول انسانانو سره د امن، انصاف، برابرۍ او خواخوږۍ ژمنتیا ښیي. اوباما روژې ته په اشاره سره ویلي، دا جوړښتونه له هغو اختلافاتو قوي دي چې موږ یو له بل بېلوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون په شام کې په کورنۍ جګړه کې پر شکیلو ټولو خواو غږ کړی دی چې د روژې د میاشتې په احترام د جنګ ودروي او ولس ته د امن سوغات ورکړي. دا بیانونه په داسې حال کې مخته راغلي چې نن په شمالي او جنوبي امریکا او مغربي افریقا کې د روژې اوله ورځ، خو په افغانستان، سعودي عرب او زیاتره عربي هیوادونو کې به سبا اوله روژه وي. د شفافیت نړیوال اداره ترانسپیرنسي انټرنیشنل وایي په نړۍ کې د درغلیو کچه لا زیاته شوې ده. د ترانسپیرنسي انټرنیشنل لخوا د درغلیو په اړه د نړۍ تر ټولو د لوی نظر پوښتنې برخوالو ویلي چې د دوی په هیوادونو کې د تیرو دوو کلونو په اوږدو کې د درغلیو کچه لا پسې زیاته شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې د نړۍ په 109 هیوادونو کې له 140,000 کسانو سره مرکې شوې دي. تر درېمه برخه زیاتو ګډونوالو ویلي چې دوی په تیر یو کال کې رشوتونه ورکړي دي. په دې کې 40% خلک د افغانستان او قرغیزستان دي. د ترانسپیرنسي انټرنیشنل دې نظر پوښتنې په ډاګه کړې ده چې په زیاتره هیوادونو کې سیاسي ګوندونه تر ټولو زیاتې درغلي کوونکي ادارې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کول. پروانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. آیا د بن لادن په اړه راپور کې ذمہوار ګرځول شوی د پاکستان د پوس پر ضد به کاروایی وشي او کنه؟ سیډون کې سوای
جن اشفاق سرویس کہنی هغه سم دی فوج مشر دی او دغه پکې هم دی راکو تا یو د فوج او د فوج د ادارې دی آی سای دا خلاف بسو کار.
په کراچۍ کې د هدفي وجنو پاړه متحده قومي ګوند دا نظر لري
منظم سازشي منصوبه کې ته ایم بی
او په پښتنو ټولنه کې بعد سخت دریځي مخنیوي څنګه کیږي؟ خادم حسین یې دا حل غني
پښتنو تاریخي تسلسل قطع کړی شوی دی، دې هغه ځنه به ګندل غواړي. مثلا د پښتنو تاریخي تسلسل په فوک کې دی، په کلاسیکی شاعرۍ کې دی، په ډراما کې دی، په احساس کې دی، په جرګه کې دی، په
یو شمیر نور نړیوال کورنۍ او د افغانستان په اړه راپورونه هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورو، د پاکستان په ابټ آباد کې د 2011 کال د مئی په 2 منټه د القاعده په خوانی مشر اوسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په یو چاپه کې ووجل شو. د دې نه پس د پاکستان حکومت په دې اړه بیا یو کمیشن جوړ کړ. دا کمیشن جوړ شوی راپور یوې بین الاقوامي نشریاتي ادارې خپور کړی دی. په دې اړه باندې زمونږ همکاري رابعه اکرم خان دا راپور جوړ کړی.
د پاکستان حکومت له اړخه قائم کړی شوی ابټ آباد کمیشن رپورٹ کې د ملک په عسکري او په سیویلین مشرولې تنقید شوی دی. او په دغه رپورٹ کې ویل شوی دی چې اسامه بن لادن خلاف ابټ آباد کې امریکي پوځي اپریشن د پاکستان حکومت او پوز دواړو ناکامي ده. درې سو شپږ دیش پاړو باندې مشتمل دا رپورٹ چې په الجزیره ټي وي خپور شوی دی، د دې تر مخه چې اسامه بن لادن دویمه ښځه چې خیریه نومیږي، د هغې په ذریعه د امریکي استخباراتي ادارې سی آی اې د اسامه بن لادن لټون کړی و. رپورٹ رپورٹ کې ویل شو دی چې د اپریشن مقصد اسامه بن لادن وژل وو او د هغه گرفتار کول نه وو. کمیشن د اسامه بن لادن وژنه مجرمانه فعل بللې دی. په رپورٹ کې دا هم ویل شو دی چې اسامه بن لادن پاکستان کې موجودګي اطلاع ورکول ذمہواری د پاکستان استخباراتي ادارې ISI وا. د کمیشن رپورٹ وایي چې اسامه بن لادن پاکستان کې موجودګي لپاره یو کس او یا اداره ذمہوار نه ده. رپورٹ زیاتوي چې اسامه بن لادن 9 کاله پورې پاکستان کې وو چې په هغه کې شپږ کاله ابټ آباد کې تیر کړی دي. په رپورٹ کې په حیرانتیا پوښتنه شوې ده چې کال 2011 کې د یو بل ترهګر مشر ابټ آباد کې نیولو نه پس په دې خبره ولې خبرونه کړې شو چې په دغه علاقه کې نور کم خلک ژوند کوي. د رپورٹ تر مخه چې د اپریشن نه مخکې ډاکټر شکیل افریدی ته دوه وړاندیزونه امریکې ورکړي وو چې جایداد خرڅ کړه او د خیبر ایجنسۍ د لارې بګرام ته ورسه، او دویم دا چې بګرام ته ورسه د جایداد پیسې به امریکا درکړي. د ابټ آباد کمیشن دې رپورٹ په حقله تجزیه کاران څه نظر لري؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو دا غوینا وه
د دې رپورٹ نه چې څومره توقعات وو چې دا به ډېرې داسې خبرې برسېره کړي چې هغه زمونږ دپاره شرمندګۍ باعث جوړ شوي دي، لیکن هغه توقعات پوره نه شو. دویمه خبره دا هم پوره نه شوه چې یاره د چا کمزوري وه او څوک د دې خبرې ذمهوار وو چې د هغوی نه دې تپوس وکړی شي، دا مو نه شو. او درېیمه خبره دا ده چې آیا آئنده دپاره که داسې څه بله خبره داسې راوځي، سباله د الزواری په باره کې راځي یا د بل چا په باره کې راځي، نو آیا زمونږ به دا رپورټ خو بیا دا دغه ورکوي چې یاره داسې به کېږي او داسې به بیا په هغې باندې خاورې اچولی کېږي او د هغې نه به څه نتیجه نه راوځي، هغې به بیا څوک ذمهواري اخلي.
خبریال او سیمه ییز چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان کې هم دغه طریقه ده چې یو پیښه وشي نو د هغې لپاره یو کمیشن یا کمیټي جوړه شي چې اکثره دوی د هغې په سفارشاتو عمل هم نه کوي. نوموړی زیاتوي چې په مشرقي پاکستان رپورټ دوی ښکاره کړی نه وو او نه د هغې په سفارش شاتوی عمل کړو. او دغه شاندار رپورٹ بیا د هندستان په یو اخبار کې چاپ شوی وو. د زیاتوی
آیا دا حکومت اوس په دې سفارشاتو باندې عمل کوي او کنه؟ دا اوس کدی عمل کوي نو بیا به دا خبره کیږي چې دا خو دې اوس هغه تیر حکومت د خلکو نه بدله اخلي. او بل هغه جنرال اشفاق پرویز کیانی هغه اوس هم د فوج مشر دی او د هغې پکې هم ډېره کوتاهي وه د فوج او د فوج د ادارې د ISI د هغې خلاف به څوک کاروایي کوي؟ دا ده چې خپلې تسلۍ دپاره دا کمپنه جوړېږي، په هغه وخت باندې کمیشن او کمیټې جوړې کړي چې د خلکو غصه تشویش هغه لږ کم شي.
د ذکر وړ ده چې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې درې رکنی کمیشن شپږ میاشتې وړاندې د هغه وخت وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دا رپورټ ورکړی وو، خو دا رپورټ بیا مخې ته را نغلو. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ترهګرۍ پر ضد او د دې د مخنیوي لپاره حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ټول ګوندیزه غونډه د روانې میاشتې په 12 نیټه رابللې ده. په دې اړه له اسلام آباد د مشال همکار سراج ظهیر دا رپورټ جوړ کړی دی.
د روانې میاشتې په 12 نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا کېدونکي آل پارټیز کانفرنس په حقله د اطلاعاتو د وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید وینا ده چې پاکستان کې دا وخت کوم د ترهګری صورتحال پیدا شوی دی او ملک کې ورځ په ورځ ترهګری سیوا کیږي. د هغې د مخنیوي لپاره به په دې کانفرنس کې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په ګډه یو داسې کړنلار جوړوي چې پاکستان یو امنناکه ملک جوړ شي. نوموړي دې لړکی اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویل،
آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پاکستان د ټولو منتخب سیاسی ڈلو مشران گڈون کوي او تقریبا ټولو سیاسی ڈلو کم چې پارلیمان کې موجودی دي هغوی په دې کانفرنس کې د گڈون باور را کړی دی. پاکستان کې چې کم عدم تحفظ دی، د ترهګری پیښې روانې دي او انتها پسندی ده او دغه رنگ فرقه ایز ترهګری ده، د دې ټولو لپاره به یو پالیسی جوړولی شي او په دې کې به د پاکستان ټول قام د خپل منتخب شوی نمائندگانو په ذریعه برخه اخلي. او د دې کانفرنس ایجنډا صرف یو نقطه ده چې پاکستان باید څنګه یو پر امن او محفوظ ملک جوړ کړی شي.
پاکستان کو کیسے ایک محفوظ اور پر امن ملک بنایا جائے.
د دې پترس کې د پاکستان د تجزیه کارانو وینا ده چې دا کانفرنس به هم لکه د تیر کانفرنسونو پرنګ وي، ځکه چې له دې وروسته بیا عملی ګامونه پورته کول وي او هغه یو ګوند هم نه دی پورته کړی. دې لړکی کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل، نو هغه ویل
چې کلف ای بی سی ته داخله کینی نو دیو ټول چې دی هغه مسئله بیانې په کمی کې چې دیو ته ذاتی تور یا دیو پارتو ته څه نقصان نشته او هغه اصل مسئله چې هغه بیا په ځای باندې پاتې شي او اصل مسئله چې هغه د سیویلین ملټری ډیوایډ چې کم د نېشنل سکیورټی په ایشو د فارن پالیسی په ایشو او د دهشتګردۍ په ایشو باندې ده. په حال زله سیاسي سیټ اپ چې دی هغه په دې پوزیشن کې نه نم چې هغه بالکل په کلاو طریقه باندې هغه راوچت کړي او دا غوښته سولوشن راوګاس تر څو پورې سیاسي سایډ سیویلین سایډ هغه دومره مضبوط شوی نه وي چې هغه په څنګه د دې مسلې حق ته چې هغه شان راوچت کړي او بیا د هغې مسلې حل طرف ته لاړ شي.
د غرنګ پېښور کې د سیمه ایزو او سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی هم مشال ریډیو ته په دې باب لا ویل.
تقریباً
د ذکر ورده چې لدی وړاندې د امن لپاره حکومتي ډلې پاکستان پیپلز پارټي عوامي نشل ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې هم کانفرنسونه رابللی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو ور اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د جنوبی وزیرستان په انګور اړه کې پاکستانی حکومتي چارواکي دا داوه کوي چې د ځینې غلط فهمه د وجنا د دوی لخوا د افغانستان په لوري د مارټر ګولی او تغول شوې. بیا دا غي نه پس افغانستان دغه جوابي کاروایی وکا. نور تفصیل څه ده زمو همکار بیانې.
د دریم پورز مشامل او بجې د سولي وزیرستان په سرحدي سیمه انګور اډاک شي هغه وخت او تریخوالی پیدا او منډه ترړه لګیا شوه چې کله ځنه سرګنده کسانو د پاکستان د پښ خینې سیمې نه د افغانستان لوري ته توغندي ور ودغل او بیا په ځواب کې د افغانستان ملي پوځ سرتېرو د پاکستان سرحدي آبادی انګور اډا بازار او د سرا لره برې سیمو ته د مارټر ګن 15 ونډوري راوویش تل د امنیتی فورسز چارواکیو او ځایي قبایلانو مشال ریډیو ته د پیش پخلای وکړلی او دا یې هم زیاته کړه چې د مارچر ګن 15 غونډوري د انګور اډا په بازار کې لاس د پښ خینې په سیمه او لاس غونډوري د غلام خیل په کلی کې ولاګه دل وچاو د دل چلمخې د انګور اډا په بازار کې اته دوکانونو او غلام خیل په کلی کې د یو جماعت په شمول څلور کورونو ته لشکي ډیر ځان راسدلو سراسر دغه کلیک شې وا شدینا او یو د کام عمر جړکای هم پر رجلی شوال. یاد د دیوی چې د دینه مخشې هان د سولي وزیرستان په داس سره د سیمه کې په دغه رنگ پېشه بار بار مخه تراغلې دي چې کومې د ځای کا بالیانو ځانی مالی ځان دواړه ملکونو په منځ شې تاو تریخوالی او د سره د لارو وقتی بندش باعث ګرځېدلې دي. په دا رنگ پېشه باسا اثرات سنتا هي جولاري مخشنای بریګیډیر سات خان ویایی
دوار ملکونو چکم پالیسی سال اداری دی داغی خو نقصان نشتا دا عام ولسو دا پختنو دا دوار علاق تا دا کرخه نقصان دیگه دیدرم پاکستان گو پورزی نو حالتم یو پختون چکم دیر داغی پزد کرا دی دا آغا زین رازی نوم یو پختون داغی پزد کرا دی دا دیزه دا چارواکو او دا آغا زین چارواکو دا انا مسئله دا اغیر که یو عام ولس دا مل چکم او خاص کر پختانه چکم دی دا سوز خبر دا اغیر دی پزد کرا گلی دی دوار حکومت دا درخواست دی چه
دا د یادوی چې د روان میاشتې په پنځمه نیټه هم د انګور اډې په سرحدي سیمه کښې په دغې رنګ پېښه مخې ته راغلې وه چې په نتیجه کښې یې د انګور اډا په بازار کښې 15 دوکانونو ته لږکي ډېر زیان رسېدلی او په یو دوکان کښې پرته 15 کبالیون هم پررژلي شوي وو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدم کو د نړیوالو حالاتو ترڅنګ د کورونو موضوعاتو نه هم موږ تاسو وخت په وخت خبرو. دا د مشال ریډیو ژمنه ده ورو د دې خبرونې یو بل راپور ته د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي چې پرون هنګو کې د شوې چاودنې څخه د وجل شو کسانو شمیره اوس وو تر رسیدلې ده. امنیتي چارواکي وایي دوی د هنګو په بیلابیلو سیمو کې د پلټنې عملیات کړي او ځینې خلک یې نیولي هم دي، خو د امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم دغه سی پی خیره مسته کیږي. نور تفصیل د سیمینار زموږ همکار راکړي.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د صحت ادارې یو اعلی چارواکی ډاکټر احمد امین مشال رډیو ته وویل چې دوی ته پنځه مړي ترلاسه شوي دي. سپکې تر پیښې وروسته یو کس په هسپتال کې سا ورکړه. نوموړي زیاده کړه چې ټول مړي خپلو خپلوانو ترلاسه کړل او د ژوبل شو کسانو درملنه په هسپتال کې روانه ده.
اور اگر ہم موکے باندھے ابتدائی کم فرسٹ ایڈ واغا وتا اسپتال کے ملاو شو اگے نہ بعد اگر من پشاور چکم ٹریش کے ہسپتال کے اگے تم گرے فرقو اگے نہ علاوہ چکم سرور پیشنٹ دی اگر من سر انڈر ٹریٹمنٹ دی او سٹیبل حالت کی دی اور یو چکم پیشنٹ تو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ نہ بعد اگر کوتا ورے گلے شو
پسیما کی زنی مڑے د پیر پورس او زنی ب نند سے شمبے پورس خورو تسپاری پتورا وڈی روڈ باندھے بدوابے سیما کے د اسمت مارکیٹ دنانا دغا پیخا د کے دورستا یوش میر دکانونا او گاڑو تہم زیان اوریدلې دی. بلخوا د پیښې په اړه د بلټن وروسته د مقامی پولیسو مشر ڈی ایس پی سید شوکت علی شاه مشال رډیو ته وویل چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې ده. سپک شپږ کیلو بارودی مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. واضح دی چې په دوابې سیمه کې د دینه وړاندې د مئی میاشت په اوه منټې د صوبایي اسمبلی غړی مفتی سید جانان په کمپاین بامبي چودنه شوې وه. سپک اته پنځوس کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه. موږ چې کله سید شوکت علی شاه نه وپوښتل چې د سیمې امنیت په ساتلو کې امنیتی ځواکونه یو ځل بیا ولې ناکام شول، نو په ځواب کې وویل چې د خلکو حفاظت د دوی ذمہ داری ده، خو دغه ذمہ داری پوره کول د دوی لپاره همیشه ممکن نه وي.
مگر دا سے قسم دا تو ابھی تا داخل دو تا کافی لا رہی تھی کہا مطلب دا دے چہرہ نہ وسو دے پر نو ہر یو اپ پوائنٹ لیر تا ور کون دا گران شروع رے کو تقریبا تورے چھی دی
نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو د ښار په بیلابیلو برخو کې د بلټنې عملیات تیز کړي دي او ځینې مشکوک غړي هم نیولي دي. د دغې پیښې پړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستی. هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله قبایلي سیمه او رکزو او کورمې جنسي سره لګېدلې ده، چېرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستونزې او سرکار خپرونه مونږه تاسو ته پاره د هر پیر په ورځ او د هغوی تکراری بڼه د هرې چهارشنبې په ورځ تاسو ته وړاندې کوو. اوس تاسو د هرې مسئلې د حل لپاره مونږ حکومتي چارواکو سره خبرې هم کوو، د هغوی نه ستاسو پوښتنې، د هغوی نه د هغې جواب اخلو. نو که ستاسو هم ستونزې نو مونږ ته ضرور د هغې په اړه معلومات راکوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی ورو د دې خبرونې بلې او راپور ته ورو کراچۍ ته. د کراچۍ په خار کې په تیر یو شواروس کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې سور لس کسان وجل شوي دي. پولیسو چارواکي وایي په وجل شو کسانو کې د یو پولیس افسر په ګډون د سیاسي ګوندونو وغړي د نامعلوم او سوالو د ګولو ښکار شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
په کراچۍ ښار کې د خوډب لړۍ روانه ده. پولیس چارواکی وای د تیر مازیګر را هسه د خار پورنګي ټاون، ابراهیم هیدری، لیاری، نوې کراچۍ او په نورو سیمو کې څور لس کسان د نامعلوم وسلوالو د ګولو ښکار شوې دي. د ایم کیو ایم ګوند چارواکی وای د پرون را هسه په تر سره شوو وجنو کې د دوی د ګوند څلور غړي وجل شوې دي. د یاد ګوند رهنما امیر خان په دې اړه تیر ماخام خبري غونډې ته په وینا کې وویل بے وای دی یو منظم سازش د لاندې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د کارکونانو وجنه دوام لري او په خار کې د اردو ژبه ویونکو خلکو نسل کشی روانه ده. د کراچۍ خار تر ټولو لوی سیاسي ګوند د ترهګرو په نخ دی او عجیبه خبره دا ده چې دا هر څه حکومت ویني خو حکومتی چارواکی او قانون پلی کوونکي ادارې صرف تماشا کوي. امیر خان زیاته کړه د رواني میاشتې په نهه ورځو کې د دوی د یو درجن څخه زیات خلک په ورته پیښو کې وژل شوي دي. یاد دی وی په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم ګوند په غړو او مشرانو حملې زیاتې شوي دي. د دې نه وړاندې د دغه ګوند د ځینو غړو او چارواکو د وژنې پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ په لیارۍ سیمه کې د ایم کیو ایم ګوند او د لیارۍ د بلوچانو د ډلې لیارۍ امن کمیټۍ ترمنځ هم اخوډب زیات شوی دی چې په ترڅ کې یې دواړو خواو ته په دې وروستیو کې ځاني زیانونه اوښتي دي. د ژغورنې د ادارې ایدي چارواکي رضوان ایدي مشال رډیو ته ویلي چې د دوی رضاکارو ته د ښار له بېلابېلو برخو څخه تېره شپه د 15 کسانو په بوریو کې بند مړي په لاس ورغلي دي. د هغه په وینا د وژل شوو کسانو پیژنګلوي تر اوسه نه ده شوې، خو په دوی کې څلور کسان د شکل او صورت څخه بلوچان ښکاري. د دې ترڅنګ د تشدد په نورو پیښو کې د پنجابي پښتون اتحاد دوه غړي او د مذهبي ډلې سنی تحریک یو غړی هم په نښه شوی دی. د کراچۍ د پولیسو ویان ایس ایس پی عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي قانون نافذونکي ادارې په ښار کې د امنیت د ټینګښت په موخه کوششونه کوي. د هغه په وینا د تېرې شپې راهسې د بدامنۍ په تیزه شوې لړۍ کې یو پولیس افسر هم د ډیوټۍ په مهال وژل شوی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د بلوچستان په سرخار کوټه کې یو هندو تاجر چا وجلای دی. د دې په اړه باندې زموږ همکار خدای نور ناصر دا تفصیل لري.
د کوټې د سریا پولیسو په خبره د دوشنبه په شپه نامعلوم وسلوالو د سیمې یو هندو تجار په ډزو وژلی او تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالی شوی دی. د وژل شوي هندو تجار کشور کمار ورور مشال راډیو ته وویل د ورور یې په ډبل سړک دکان و او هغه مهال د وسلوالو لخوا وژل سو چې له دکان څخه د کور پر لور رهي و. د هندو تجار کشور کمار تر وژنې وروسته د هندو لژکیو ګڼو وګړیو د کوټې د سنډیمن روغتون مخې ته له مړي سره احتجاج وکړ او د شار لوی سړک چنار روډ یې د ټرافیکو پر مخ بند کړ. د وژل شوي تجار ورور نریش کمار چې په ایمبولانس کې د ورور تر زنې ناست و مشال راډیو ته د پیښې په اړه وویل زموږ په اډه کې دکان دی او د دکان تر بندول وروسته موږ ټول د کور خواته روان شوو. زه په رکشا کې او دا دوه ورونه مې په موټر سایکل را سره روان شوو. کله چې خپلې کوڅې ته ورسېدل زه له رکشې راکښته شوم او دوی له موټر سایکل راکښته شوو. په یوه موټر کې شپږ وسلوال ناست و. موږ ته یې توپنچې راښکاره کړې چې تاسو منډه کړئ او زما د دې ورور د تښتولو هڅه یې وکړه. موږ ټولو د تښتېدو هڅه وکړه چې ډزې را باندې وکړې. زما دا ورور یې په سر کې وویشت او وی واژه د وژل شوي هندو تجار کشور کمار خپلوانو او هندو لژکیو د سنډیمن روغتون مخې ته شاوخوا درې ساعته احتجاج وکړ چې تر هغه وروسته یې د صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په ډاډګرنه خپل احتجاج ختم کړ. زیارتوال له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دوی نوی حکومت به هڅه کوي چې نه یوازې د هندو لژکیو بلکې د هر وګړي ژوند د ترهګرۍ له پیښو وژغوري. موږ به هڅه کوو چې خپلې امنیتي ادارې دې ته اړ باسو چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره رغنده رول ولوبوي او تر کومه ځایه چې د وژل شوي له کورنیو سره مالي مرسته ده نو نه یوازې د دې کورنۍ ته بلکې تر دې وړاندې چې هم څومره ورته پیښې شوې له کورنیو سره به یې پوره پوره مالي مرسته کوو. کشور کمار لومړنی هندو تجار نه دی چې په بلوچستان کې وژل کیږي، بلکې تر دې وړاندې په لسګونو هندوان د صوبې په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو له لورې وژل شوي او د پیسو لپاره تښتول شوي دي چې له امله یې سلګونو کورنۍ له بلوچستان څخه هندوستان ته په کډه کولو مجبوره شوي. آیا د صوبې نوی ټاکل شوی حکومت به د هندو لژکیو د ځان او مال د ساتنې لپاره څه وکړي کیا تر څو له بلوچستان صوبې څخه نور هندوان په کډه کولو مجبوره نه سي؟ په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني لیډر او صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال یې په ځواب کې وویل
امن امان نه ونی کی سره او مې ذاتی طور په
هندو لژکۍ د خراب امنیت له امله کډه کوي. زه په ذاتی توګه دا وایم چې کوم حکومت خپلو وګړو ته د ځان او مال تحفظ ور نه کړ، هغوی ته د حکمرانۍ هیڅ حق حاصل نه دی. د ویلو مطلب مې دا دی چې موږ به هڅه کوو. دا بلا یوازې په دې صوبې مسلطه نه ده، بلکې ټول هیواد یې په غوځی کې دی، او له هیواد سره د مینه لرونکو ټولو وګړو دا ذمواري جوړیږي چې هغوی د هیواد وګړي له دې بلا خلاص کړي. که څه هم له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې په بلوچستان صوبه کې د خراب امنیت له امله له نورو وګړو سره سره همدلته میشت هندو لژکۍ هم هدف سوې، خو په دې صوبه کې د تیر حکومت په واکمنۍ کې د لژکیو پر ضد د تشدد پیښې بیخي زیاتې سوې، چې د بشري حقونو کمیسیون هم په دې پیښو په وار وار خواشیني څرګنده کړه او د وخت له حکومته یا لژکیو ته د تحفظ ورکولو خواست کړی و. د یادولو وړ ده چې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې له هندو لژکیو سره سره عیسویان هم ژوند کوي چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې لا همدلته میشت و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د لالونو په وطن کې پنې مې بجې شوې. ورجو احمد شاه ته چې خبرونه ته ورو
د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې له تیر شپې راهیسې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د متحده قومي مومنټ 4، د پښتون پنجابي اتحاد 2، او د سنی تحریک 1 غړي او د پولیس یو افسر هم شامل دي. د ژغورنې د ادارو چارواکي وایي د 50 کسانو داسې مړي د دوی کارکوونکو ته په لاس ورغلي چې په بوجیو کې بند کړل شوي وو. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې د روان میاشتې پر 12 نیټه په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. د دې غونډې مخه په هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د امنیت ټینګولو لپاره یوه ګډه کړنلاره جوړول ده. د اطلاعات وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید په دې اړه تېر ورځ په اسلام آباد خبریالانو ته وویل چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو باور ورکړی دی چې په دې کې به ګډون کوي. د پاکستان د حکومت هغه رپورت د ملک پر پوځي او ولسی مشرانو سخت نیوکه کړې دي چې په دې ملک د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د استوګنې په اړه تیار شوی دی. ایپټ آباد کمیشن وایي تر نه هکالو په ملک د اسامه بن لادن په پیدا کول کې ناکامي په هر برخه کې د حکومت مجرمانه لاپرواهي او بې صلاحيتي په ډاګه کوي. د 386 مخه لرونکي رپورت پرون الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه خپور کړی. د مصر د اخوان المسلمین ګوند یو مشر چارواکي د هیواد او بوري مشر عدلي منصور لخوا د نوي آئین او د انتخاباتو د اعلان پلان رد کړی. د اخوان المسلمین د سیاسي څانګې ازادي او انصاف ګوند مرستيال مشر وسام الاریان ویلي چې دا پلان هیواد بیرته اولنی میدان ته راولي. د مصر لنډمهال ولسمشر عدلي منصور پرون ویلي و چې په شاوخوا شپږ میاشتو کې به په هیواد کې نوي انتخابات کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمنې میشل اوباما د روژې د میاشتې په درناوي کې د امریکا او ټول نړۍ مسلمانانو ته نیکې هیلې وړاندې کړې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون په شام کې په کورنۍ جګړه کې پر شکیلو ټولو خواو ژغ کړی دی چې د روژې د میاشتې په احترام د جنگ ودروي او ولست دي د امن سوغات ورکړي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز د تازه مهم کار احمد شاه زمي وړاندې کول او سوجو د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سراغلی دي. د هغې په اړه باندې زموږ همکار رابعه اکرم خان دا راپورټ برابر کړی.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د بجلی لوډ شیډنګ باندې احتجاج کړی دی او وفاقي حکومت نه د بجلی د منافع د ادایګي مطالبه کړې ده. ادارې د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی د خلی لیکي چې بجلی پیدا کوونکي صوبې سره زیاتی کیږي او که لوډ شیډنګ ختم نه کړي شنو پارلیمنت هاوس مخې ته به احتجاج کوي. ادارې زیاتوي چې دا یو حقیقت دی چې وفاقي حکومت ته ورپیخ چیلنجونو کې د توانایي بحران په اول نمبر دی چې د هغې د حل لپاره ګامونه هم وچتېږي، خو که په دې سخته ګرمۍ کې د بجلی نظام ښه جوړ کړی شي نو د ولس مشکلاتو کې ډېره حده پورې کمی راتلی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت ویان د ټرانسفارمرو جوړولو او بل ادا کوونکي صارفینو باندې اضافي بوج کمی خبرې کړي دي، نو په دې فوري توجه ورکول د ولس مشکلات ډېره حده پورې کمولی شي. همدغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې ملک کې د بجلی بحران مسلسل جاری دی او د اوبو او د بجلی وزارت لخوا دا ویل کېږي چې بجلی بحران باندې به قابو موندلی شي، خو دغه رنګ IMF سره معاهده نه پس د بجلی په نرخونو کې اضافه وکړی شو. د ادارې په وینا چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت بجلی لوډ شیډنګ کمول لپاره د فوري اقدامات چت کړي او بجلی نرخونو کې اضافي فیصلې باندې غور وکړي، ځکه چې دې سره نور هم ګرانی راتلی شي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او چین باور ښکاره کړی دی چې افغانستان کې بدلیدونکي صورتحال سیمه ییزه سلامتیا او استحکام لپاره ډیر اهمیت لري. ادارې وړاندې لیکي په افغانستان کې د سولې د بهیر د کامیابۍ لپاره تر ټولو اهم او غټ کردار د کومو هیوادونو جوړیږي یا کم هیوادونو چې د غلړ کې تر ټولو غوره او نتیجه خیز کردار ترسره کولی شي. په هغې کې یوازې درې هیوادونه شامل دي چې یو پکې امریکا، دویم پاکستان او دریم پخپله افغانستان دی. همدې احساس کولو سره د اول ورځې نه پاکستان دا موقف خپل کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې روانه پروسه کې به د افغانستان د غوښتنې تر مخه مرسته کولی شي. ادارې زیاتوي په افغانستان کې د ځمکنیو حقیقتونو په رڼا کې وزیر اعظم محمد نواز شریف دورې په مهال چې افغانستان په خپله مشرۍ کې د تفاهم د عمل لپاره د پاکستان او چین د ملاتړ کم اظهار رامنځته شوی دی، دې سره په افغانستان کې د سولې د بهیر د کامیابۍ امکانات زیاتېدای شي. د ادارې په وینا په افغانستان کې د سولې د پروسې د 100% کامیابۍ ضرورت نور سیوا شوی دی چې دا پروسه 100% کامیاب کړل شي، نو دې سره به د افغانستان دننه د رامنځته شویو مثبتو بدلونونو لړۍ راتلونکي کې هم دوامداره پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات انډیپندنت رسپانډ لیکي د پاکستان نوی حکومت د مرګ په سزا بندیز ختم کړ او د حکومت دغه ګام په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو غندلې. رپورټونه وايي په دغه هیواد کې سنا 7000 داسې قیدیان دي چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده او دا په نړۍ کې یو تر ټولو زیات شمیره ده، خو د پاکستان حکومت دغه شمیره 4000 ښایي. رسپانډ لیکي په ډیرو هیوادونو کې د مرګ سزا ختم کړل شوې ده. د بشري حقوقو د سر ادارې هیومن رائټس واچ ته پاکستان په حکومت غږ کړی دغه فیصله دی واپس واخلي، ځکه چې ډېر هیوادونه د مرګ سزا د ختمولو لپاره تیاریاني کوي او ډېر پکې کامیاب شوي هم دي. رسپانه لیکي په پاکستان کې د مرګ سزا بحالېدل به د نورو سره سره په دغه هیواد کې د میشت اقلیتي ډلو لپاره هم یو د اندېښنې وړ خبره وي. په پاکستان کې میشت عیسویان، احمدیان، هندو او د نورو اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي خلک د مذهب د سپکاوي د پیښو وروستو د مشکلاتو سره مخامخ دي او ډېرو داسې دړکې هم ورکل کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان قبایلي سیمې له کلونو راهیسې د بحث موضوع جوړې شوې دي، خو له بده مرغه په دې اړه کومې ښې خبرې نه کیږي او باید د دغه سیمو په اړه نور معلومات هم خلکو ته ورکړل شي، لکه دغلته جنکۍ تعلیمونه حاصلوي. په فاټا کې دیارلس جنکو کالجونه دي چې پکې یولس کار کوي او ډېرې جنکۍ خپلې تعلیمي هلې ځلې پر مخ بوزي او څه ناڅه تر 2 لکو پورې نجونې په سکولونو کې داخلې دي. یوه بله مهمه خبره دا هم ده، زیاتره قبایل ډرون بریدونه او ترهګر له دواړو نه کرکه کوي. دوی وایي د وسلوالو نه پر دې کرکه کوي چې د خلکو ژوند یې تباه کړی او سیمې ته یې نقصانونه رسولي دي او د فاټا پرمختګ یې 10 کاله په وروستو بوتللی دی. د فاټا ولس د ترهګرۍ او وسلوالو لپاره هیڅ مرسته نه کوي. د 9 سپتمبر د پیښو وروستو دوی خپل یو شمېر مشران وبایلل او ډېر ژوبل شول. ګڼ سکولونه تباه کړی شو، په زرګونو د خلکو کورونه تباه شول او دوی په کډه کولو مجبور شول او اوس د خپلو کلو پخوانی پر امنه ژوند یادوي. د 2008 کال په نسبت دا ځل خلکو خاص کر ځوانانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او دا یې ثابته کړه چې مذهبي ګوندونه به یوازې د دوی د قسمتونو فیصلې نه کوي، بلکې دوی به په خپله په دغه عمل کې برخه اخلي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، څنګه چې په دې روانه خبرونه کې تاسو اوریدل چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د تشدد پیښې رامنځته شوې دي او دا لړۍ د 13 کالونو روانه ده. د غلطه کې سخت دریدی ده. خادم حسین سیډونکې دی، لیکونکې دی، هغه یو کتاب لیکلی دی چې دغه د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځۍ دا مفکوره څنګه راوړاندې شوه او د دې سبب څه دی. په دې اړه باندې زموږ همکار اسرار عالم مومن د خادم حسین سره یو مرکه کړې او همدغه ته پوښتلی دي چې د پښتنو په ټولنه کې د دې سخت دریځۍ د مفکورې سببونه څه دي. نو هغه وایي
د اورپکای مفکوره په بنیادی توګه د دوه درې سوزونو مجموعه ده. یو خدا ده چې د اورپکای مفکوره ټول دنیا په یو شان شکل کې لیدل غواړي، سته چې مونږ دلته دې کتاب کې هوموجنایزیشن ویلې دي چې هر څه یو شان شي، لکه خلک یو شان کپڑے اغوندي، یو شان نظر لري، یو شان سوچ لري، یو شان فکر لري، یو شان احساس لري، او هغه یو شان والا خبره چې ده هغه د دې د نقطه نظر مطابق لري. داسې قسمه مفکوره دراصل په یو ریاست، سماج، په یو ټولنه او په دنیا د خپل اختیار دی په بنیاد، دغه مفکورې په بنیاد د خپل اختیار په ولکه کې راوستل وي. دا خو د دې یو جز دی. دویم جز دا دی هغه اسلامي تصور کې په مختلفو شکلونو کې تبدیلی راوستې دي. مثلا دا چې اسلام کې جهاد لفظ یو قرآن کې شته، خو هغه جهاد دی عمومي توګه د کوشش کولو په معنی کې استعمالي، هغه د جسماني کوشش، هغه د ذهني کوشش، هغه د ځان صفا کولو والا خبره، یا د پاکیزګۍ کوشش، تقدس کوشش، خلکو سره د ښېګړو کوشش، دای بدل کړه د ایمانی او د قتال ته واړوله چې هر شی په ټوپک لکه جهاد په ټوپک. دا سید جهاد معنی بدل کړه، بیا چې ستا دی خلافت وي د خلافت معنی بدل کړه، بیا د شهادت معنی بدل کړه. نو دی اسلامی جهاد د معنی بدلول دی هغه یو شانوالی راوستلو په خاطر د دې دویم جز دی. او دریم جز دا دی دغه قسمه مفکوره چې کله یو ټولنه کې تاسو تومبئ، دا هغه لپاره ضروری ده چې تاسو د هغې خپل تاریخي، کلتوري، سماجي، سیاسی اړخونه د منځه یو سي.
خادم صاحب، ملټن ډیسکورس یا د اورپکیتوب مفکوري د پښتنو په ټولنه کې څنګه ځای جوړ کو؟ کم کم داسې عواملو چې هغه د دې سبب جوړ شو؟
لبد مرغه چې کله د زاري روس او د برتانیې ترمنځ جنگ راغی، نو د پښتنو د سیمه د هغه د پاره د بفر زون په تور استعمال شو. بیا د هغه نرستو چې کله د سوویت یونین او د امریکای ترمنځ جنگ راغی، سوړ جنگ او بیا تود جنگ، د هغه د پاره د استعمال شو. او بیا وخت تر وخته د دې چې کوم ارتقایي مرحله وکړ دي، کلتور مثلا کړ دي، میوزیکو کړ دي، احساسو کړ دي، کړوړو، دا په مختلفو شکلونو کې قطع کړی شو، کټ کړی شو، بیا د دې تاریخ کټ کړی شو، لکه د تاریخي تسلسل قطع کړی شو. بیا د دې چې کوم سیاسي حواله باندې ارتقا کیدونکې وه، هغه سیاسي ارتقا ختم شو یا قطع کړی شو. د هغه د وجې نه د پښتنو په سماج کې یا ټولنه کې ځای په ځای داسې ځایونه پاتې شو، داسې کریکس پاتې شو، یا داسې رپچرز پاتې شو چې په هغه کې د اورپکای مفکوره رامنډل ډېر زیات اسانو.
خادم صاحب، څو ګورې تاسو چې د دې مفکورې متبادل کومه مفکوره کېدای شي او د هغې لپاره سهلې ځلې روانې دي کنه؟
د دې متبادل مفکوره بالکل هغه شان کېدای شي کم کم ځای کې چې د پښتنو تاریخي تسلسل قطع کړی شوی دی، د هغه ځنه به ګندل غواړي. مثلا د پښتنو تاریخي تسلسل په فوک کې دی، په کلاسیکی شاعرۍ کې دی، په ډرامه کې دی، په احساس کې دی، په جرګه کې دی، په مرکه کې دی، په اوجره کې دی، په جماعت کې دی، په لار ګودره کې دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه د نور حیوانات په شان خیبر پختونخوا کې 15 د قومي سملای او 14 د صوبایي سملای په چوکو باندې به زمینی انتخابات د اگست په 22 نیټه کیږي، خو پختونخوا حکومت کې ائتلافي ګوندونه لا په مشترکه کاندیدانو باندې سلا شوی نه دي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې 15 قومي اسمبلی او 14 صوبائی اسمبلی چوکو باندې زمینی ټاکنو د پاره پاکستان تحریک انصاف او نور حکومتي ګوندونو خپل امیدواران مخې ته راوستي دي، او لا تر اوسه پورې ائتلافي ګوندونه په مشترکه امیدوار نه دي سلا شوي. بلخوا عوامي نیشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام په ځینو چوکو د یو بل امیدوارانو د ملاتړ کولو باندې راضي شوي دي. د زمینی ټاکنو د پاره د کاغذونو جمع کولو 9 جولای اخیری نیټه وه، او د 15 قومي اسمبلی او سلور صوبائی اسمبلی چوکو د پاره د تحریک انصاف سره سره جماعت اسلامی او قومی وطن پارٹی خپل امیدواران اعلان کړی دي. په دې اکلا د قومی وطن پارٹی مرکزی چیئرمین افتاب احمد خان شیرپو مشال ریډیو ته وویل په کار وا چې تحریک انصاف د ائتلافي ګوندونو یو غونډه را بللې وه، او هغوی سره د زمینی انتخاباتو په حق له سلا مشوره کړې وه.
چې کله دا الیکشن شیډول راغی، نو زمونږ دا توقع وه چې تحریک انصاف به مونږ سره رابطه کوي او وی به چې نو پدې باندې خبرو. هغه نه پس وزل دو مونږ وتا دا سه اشاره ورکړه شپې پدې هغه باندې ستاسو سمو کفته سکوي سکول واره یوازې کول واره څنګه ناغوی وچ مونږه بکینو نو اوسه پوره اوی ناش نه دی مونږ سره
خو بیا د تحریک انصاف صوبایي ستر سکتر او د پښتونخوا د سیاست وزیر شوکت یوسف زی وای چې د دوی د ګون یو اهم غونډه نن په پیښور کې کیدونکې ده او په کار وا چې کوم چوکې تحریک انصاف په عام ټاکنو کې ګټلې وي چې په هغې باندې ائتلافي ګوندونه د دوی د امیدوارانو ملاتړ وکړي
مونږه پټه اجلاس راغوښته دی خپل کنه نن چار بجې نو آی کیو مونږ ډیسایډ کوو چې کوم زمونږ سیټونه دی امنه خو خامہ خرابول چې کوم مونږ خالي کوو خو سوري خبره ده کنه کوم سیټ فرض کوم نه دی ګټلې په هغې خبره کې دي
دا شان د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم وای چې دوی خپل امیدواران په دغه چوکو ودرولې دي خو که تحریک انصاف دوی سره کینی نو په دې خبره کې دي شي
زمونږ کوشش کې چې مشترکه امیدواران راشي او د هغه لپاره خبرې شوې هم دي له کوم روانې دي نو امکان شته چې اتفاق راشي خو به هر حال دا وخت څنګه چې تاسو تذکاري چې مختلفو جماعتونو خپل امیدواران اعلان کړي دي نو دغه شان جماعت اسلامي امیدواران اعلان کړي دي خو چې اتفاق وشي نو هغه لپاره چې کومه باندې اتفاق وي هغه پاتې شي نو
خو بیا د زمینی ټاکنو لپاره عوامي نشل پاټه او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې په سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنټ سره شوې دي د کوم تر مخه عوامي نشل پاټي با ان ای 1 پیښور ان ای 5 نوخار او د مردان دوه صوبایي اسمبلی چوکو خپل امیدواران ودروي او د ان ای 6 ټانګ ان ای 8 لکی مروت او د بنو او هنګو یو یو صوبایي اسمبلی چوکو باندې با د جمعیت العلماء اسلام د امیدوارانو ملاتړ کوي د دې موعدې په حق له د جمعیت العلماء اسلام صوبائی اطلاعات و سکتر عبدالجلیل جان وائی پاکستان تحریک انصاف ان ای 1 پیښور ان ای 5 نوخار او ان ای 13 صوابے د قومی اسمبلی چوکے گٹل وی او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ٹانگ قومی اسمبلی او لکی مروت قومی اسمبلی چوکے گٹل وی دغه شان پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی په بنو کې یو صوبائی اسمبلی او یو قومی اسمبلی چوکے گٹل وی او د عوامی نشل پاټه امیر حیدر ہوتی په مردان کې یو صوبائی او یو د قومی اسمبلی چوکے گٹل وی په هنګو او مردان کې د موجوده صوبائی اسمبلی دوه غړي فرید خان او عمران مومن د ترخګره په پیښو کې مړ شوي دي چې اوس په دغه چوکو زمینی ټاکنې کول شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریڈیو ته وګی په خیبر قبایلی سیمه کې د یوې قبیلی خلکو د پولیو د ساسکو خپل ماشومان ته دور کول نه انکار کړی دی راځي په دې رپورت کې وورو چې د دې وجه څه ده زموږ همکار په دا تفصیل لري
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې د باډې په برکمبرخیلو سیمه کې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو ضد کتری ورکولو نه انکار کړی دی دوی وای چې دلته په لسګونه کسانو دا د رزق پل کړی دی چې د پولیو ضد دا کتری د دوی په نظر په شری لحاظ سمې نه دي او دوی خپل ماشومانو ته نه ورکوي د خیبر سیمې د ای پی ای یا حفاظتي ټکو پروګرام چارواکي وای چې په باډه کې د امنیت خرابې وزې لامل د مخکنه د پولیو ضد کمپاین په ترسره کولو کې مشکلاتو سره مخ دي او داسې ډول انکار سره به د دوی ستونزې نور هم سیوا شي او په دې سیمه کې به دغه ناروغي نور هم خوره شي خو بیا د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پولیټیکل چارواکو او دینی عالمانو په مرسته په دې سیمه کې کار روان کړی دی
تقریبا مونږ سره سټیل ریفیوز چې کوم 403 ماشومانو په برکمبرخیل کې دا تقریبا مونږ پرون 149 پرون کور کړی او مونږ سره سټیل ریفیوز چې کوم دی 242 پاتې شوی دی نورم تقریبا کور کړ او دا ریلیجیس ټایپ اون دی ریفیوز لو سر ډیمانډ خاص ډیمانډ نو دوی پرون تحصیلدار او دا خلکو چرګم راغلی او زمونږ سټاف هم ورغلی او دا تقریبا سره یې شو کوم ماشومان پاتې دي ته به مونږ کتری ورکوو
د یادې سیمې یو مشر وویل چې کوم خلکو ترې انکار کړی دی هغوی به راضي کوو چې خپلو ماشومانو ته دغه کتری ورکړي
په دې سلسله کې دا زمونږ د بچو د مستقبل خبره را نو په دې کې به مونږ هر قسم تاونه سره کوو چې کوم خلکو دې انکار کړی دی
یاد دیوی چھپ روان کال کے ہم د خیبر جنسی پنا کرا رسیما باڑا کی د پولیو درے کی سونا مخ تراغلی دی او د صحت محکمے چاروا کی وای چبای د دغ ناروغی د مخنیوی د پار زائی خلق مرست اوکڑی
اور دن کو ٹول نڑے کے پاکستان افغانستان او سومالیا واحد دغه هوادونه دي چې هغه کې د ګوزن ناروغشتانو باید موږ خپل ماشومان ته د ګوزن د ساسکو ورکول نه انکار نه کړو. تاسو مشال ریډیو ته خوږی یو وړې د مینه پس راځو یو بل راپور ته
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشت گردی مکمل ختم
افغانان چوارد بے شک چوارد
زینا دیر سخت را غالی تیرا یا ہر چکنی
تیرا دوستان کالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
دا مشال تر رانا لاندی بحث دا سنی او نڑی حالات نور ہمز پڑی او دا تصویر دا نور روشان کولو یا وقت چکوی
دا دی کسی چابای دا پاکستان نا دا زمان صدر
یو فرست دا خواہشاتو اگر پاکستان پلاس کنی ولی دا امریکین پلاس کنی
دا بحث د هری چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو دا بحث په سبا له تاسو اوري عبدالحی کاکر د دې بحث قربوي. تاسو مشال ریډیو ته خوږی تاسو پام یو بلې موضوع ترا کړم. یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره به د سعودي حکومت په مرسته په قبایلي سیمو کې په دوو کمرو مشتمل د سده پاسه زر کورونه جوړوي او په لومړي پړاو کې به د جنوبي وزیرستان متاثرینو لپاره 315 کورونه جوړوي. په دې ورستو کې به بیا په کورما باجوړ او محمد جنسا کې هم د متاثرینو لپاره 800 نور کورونه جوړول شي او دا منصوبه به تر روان کال اخره پورې پای ته رسي. د اسلام آباد نو زموږ همکار احمد الله په دې حق له نور تفصيلات راکړي.
د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر به د سعودي حکومت په مرسته د جنوبي وزیرستان بے کوره شو خلکو لپاره کورونه جوړوي. تیر مازیګر د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې سعودي حکومت او یو ان ایچ سی آر یو معاهده لاسلیک کړه چې تر مخه به یاد شوی اداره د سعودي حکومت په مرسته په لومړي پړاو کې په جنوبي وزیرستان کې په دوه کمرو مشتمل 315 کورونه جوړوي. د دې منصوبې مکمل دو وروستو په دویم پړاو کې به کورما باجوړ او مومن ایجنسو کې 200 نور کورونه جوړول شي او دا شان تر دې کال اخیره پورې به یاد شوی اداره د متاثرینو لپاره 1015 کورونه جوړوي. په دستور کې د سعودي حکومت لخوا ګډون کوونکی چیف انجینیر عبدالله الشویبی د منصوبې په حق له مشال ریډیو ته وویل
اټ از ا کمپلیټ هاوس فور ا فاميلي ټو لیو ان.
دا یو مکمل کور دی د یو خاندان لپاره چې پکې اوسېږي او موږ د دې منصوبې لپاره 8 ملیون ډالر مختص کړی دي او ټول 1015 کورونه به جوړو او په وړاندې پړاو کې به موږ 315 کورونه په جنوبی وزیرستان کې جوړو او دا منصوبه به موږ د روان کال تر اخیره مکمل وو او موږ دغه سیمو نه ټیکداران منتخب کړي دي او سره معاهده کړي ده چې کورونه جوړول شروع کړي او په یو سوروزو کې به دوی کورونه جوړول شروع کړي.
د یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانه دنیا اسلم خان وایي چې دا کورونه به هغه خاندانونو ته ورکړي کیږي څوک چې ډیر غریب وي او په فوزي اپریشن کې کورونه وران شوي وي.
دا شیلټر پروجیکټ یو ان ایچ سی آر په ساوت وزیرستان کې جوړي او سره سره په باجوړ په مومن کې هم ستدا شیلټرز پروجیکټس باندې کار شروع دی. دا به د دوو کمرو یو پرمننټ کوری او صرف اور صرف دا خلکو د پاره دی یو خوچی واپس للی خپلو کلو ته او دویم دا چې د چا کورونا تباسوی دی دا کم چې ملټری اپریشن روانو نو ان شاء الله ډیجر په دا پروجیکټ باندې کار شروع سی.
په دستور کې د سعودي سفارت خاني او یو ان ایچ سی آر د چارواکو نه علاوه د پاکستان د سفران وزارت غړي هم موجود وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد شوی وزارت جوائنټ سیکرټری طاهره ضیا اویل
ڈسپلیس پرسنز کے لیے تو یہ بہت زیادہ ہیلپ ہو سکتا ہے.
دبی کورشی و خلق لپار خدا یا وڈیرا خمن صوبہ دا زکچ خراب حالات لوجی ددوی کورونا متاثر شیو نو اس چدوی واپس خپل سی متزی نو ورتبا تیار کورونا ملاوشی نو زوایم چی سعودی حکومت او یو این ایچ سی آر د سیمو خلق سرا دا یو خی گڑا کڑی دا او دا حکومت هم دا کوشش دے چی ټول وسایل په استعمال کی راولی او دی متاثرین سره مرسته وکړي او د دوی بیا آبادکاری یقینی کړي.
د یو این ایچ سی آر د شمیرې تر مخه تر دې دما د قبای قبائلی سیمونا قریباً 1,80,000 کورنۍ بے کوره شوې دي چې پکې 18,000 شپږ سوه اوولس کورنۍ په کیمپونو کې او 1,80,000 څخه زیات د کرایا په کورونو کې او یا د خپل خپلوانو سره د ملک په مختلفو سیمو کې اوسیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو دخ پرونه پدی برخه کی ورزو افغانستان ته. د افغانستان په میدان وردګو کې د بهر نو ځوان ګړو ځواکونو سره د زکریا کنداری په نامه یو شپاړن تر هغه ورستو ونیو چې پر نو موري د خلکو سره د زور جاته الزامونه ولګیدل. افغانستان کې مشتن ریوال ځواکونه وایي چې دوی په دې اړه پرټونو تحقیقاتو کې د افغان حکومت سره هر قسمه همکاري کوي. رضوان مراد پر نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عامه اړیکو د چارو مشروای د دوی پلټنې ښیي چې ځانګړو امریکایي سرتیرو د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې نه له خلکو سره ناوړه چلند کړی او نه هم زندانیان شکنجه او یا وژلې دي. جین کرایټن ویل دوی د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ناوړه چلند د رپورټونو په اړه تر سره شوو تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره همکاري کړې ده. دا وایي د ائتلافي ځواکونو مشرانو له پیل راهیسې له افغان چارواکو سره د هغو راپورونو د حقیقت په اړه پلټنو کې همکاري کوله چې په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د ناوړه چلند او د افغان ژباړونکو د اعمالو په اړه خبر شوي وو. له بشپړو پلټنو وروسته داسې کره شواهد ترلاسه نه شول چې وښیي ایسافیا امریکایي ځواکونو په نرخ کې ناوړه چلند کړی دی. د نوموړې په وینا د ځانګړو امریکایي ځواکونو د افغان ژباړونکي زکریا قندهاري چې په نرخ کې د خلکو په وژنه او شکنجه تورن دی په موندلو کې دوی له افغان مقاماتو سره همکاري کړې ده. جین کرایټون ویل د زکریا قندهاري قضیه اوس د افغان چارواکو پورې اړوند مسئله ده. له دې وړاندې پرون د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویل زکریا قندهاري چې د افغان چارواکو په وینا د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې زیات جرمونه کړي نیولی دی. ملي امنیت ویلي له قندهاري څخه چې له دریو توفنګچو دوه جعلي تذکرو او د بېلابېلو ادارو له هویت کارتونو سره نیول شوی دا مهال تحقیقات روان دي. د میدان وردګ خلکو او چارواکو ویلي زکریا قندهاري به خلک نیول او دغلته د امریکایي ځواکونو په اډه کې به شکنجه او وژل. پر نوموړي د لګېدلې تورونو په خاطر ولسمشر حامد کرزي څو میاشتې مخکې له میدان وردګ څخه د امریکایي ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د وتلو غوښتنه وکړه.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیدئ. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی وسیم اکرم د هغه کور والا د دین مخکې مړ شوی و او هغه بیا واده کوي. په دې اړه باندې د مونږه د مشال ریډیو همکار ملیح امیرزاده دا تفصیل لري.
دا پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی وسیم اکرم یو واری بیا د واده اراده کړي. دا خبره د پاکستان د کورنۍ او رسپانو نه علاوه نورو نړیوالو مطبوعاتو کې هم خبره شوې ده. وسیم اکرم د ګل پاورس اے ایف پی خبری ایجنسی سره په خبرو کې اعلان وکړ چې د آسترالیا سره تعلق لرونکي یو ملګری شینیرا تامسن سره به په راتلونکي کال کې واده کوي. داغه په خبره شینیرا د تیر یو نیم کال نه پیژني او هغه اسلام هم قبول کړی دی. وسیم اکرم په دې نوې رشتې د خوشحالي اظهار کړی او ویلي دي چې ځان خوشکسمته ګڼي چې په دویم ځل ورته په ژوند کې مینه ملاوه شوه. شینیرا تامسن د آسترالیا په میلبرن ښار کې د عامه اړیکو یو پخوانی مشاور ده. وه سلوی کلن وسیم اکرم دیش کلن شنیرا ته پکوندو شو او د واده ورته ویل. په جواب کې ورته شنیرا ویل که پروايتي ډول واده کوي نو باید د دهغه د پلان ناول اجازه واخلي. چې روسته بیا وسیم اکرم د شنیرا پلار ته ټلیفون وکړ. شنیرا به د واده نه پس په پاکستان کې اوسيږي. دا ول ځل نه دی چې یو پاکستانی کرکټر د یو غیر ملکی جینې سره واده کوي. د دې نه وړاندې عمران خان د لندن میشتې جینې جمایما خان سره واده وکړ چې اوس ښه زو خاوند سره بیل شوی دی. په 2010 کې د پاکستان د کرکټ لوبغاړي شعیب ملک او د هند د ټینس لوبغاړي سانیا مرزا ترمنځ واده هم په هغه وخت کې یو تود خبر و. د شعیب ملک سره د واده لپاره سانیا مرزا د ماشوموالي یوه کوېشتن هم ماته کړه که څه هم مذهب ورته بدلول نو چې لاول نه مسلمانه وه. په پخوانی وختونو کې د پاکستان پخوانی کرکټر محسن حسن خان سره د هندي فلمونو ستوري رینا روی واده هم یو مثال دی چې په بهرني هیوادونو کې د پاکستان د کرکټرانو شهرت موجود دی. د دوی واده کامیاب نه شو خو اوس یې یو لور ده چې هم د رینا رای سره اوسیږي.
اوزونکو دا خو د وسیم اکرم د واده خبر چې تاسو ته ملیح امیرزاده خبره ولې د نړۍ د نورو خبرونو نه به احمد شاه اعظمی تاسو خبر کی.
د
د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې له تیر شپې راهیسې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د متحده قومي مومنټ څلور، د پښتون پنجابي اتحاد دوه او د سني تحریک یو غړی او د پولیس یو افسر هم شامل دي. د ژغورنې د ادارو چارواکي وایي د 50 کسانو داسې مړی د دوی کارکوونکو ته په لاس ورغلي چې په بوجیو کې بند کړل شوی و. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز روان میاشتې پر 12 نیټه په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. د دې غونډې موخه په هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د امنیت ټینګولو لپاره یوه ګډه کړنلاره جوړول ده. د اطلاعات وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید په دې اړه تېر ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د هیواد ټول سیاسي ګوندونو باور ورکړي چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. د پاکستان د حکومت هغه رپورټ د ملک پر پوځي او ولسي مشرانو سخت نیوکه کړې دي چې په دې ملک د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د استوګنې په اړه تیار شوی دي. ایبټ آباد کمیشن وایي تر 9 کالو په ملک کې د اسامه بن لادن په پیدا کول کې ناکامي په هر برخه کې د حکومت مجرمانه لاپرواهي او بی صلاحيتي په ډاګه کوي. د غدریس او شپږ دیرش مخه لرونکو رپورټ د دوشنبه په ورځ الجزیره ټلویزیون پر خپل ویب پاڼه خپور کړی. د مصر د اخوان المسلمین ګوند یو مشر چارواکي د هیواد د بوري مشر عدلي منصور لخوا د نوي آئین او د انتخاباتو د اعلان پلان رد کړی دی. د اخوان المسلمین د سیاسي څانګې ازادي او انصاف ګوند مرستیال مشر وسام الاریان ویلي چې دا پلان هیواد بیرته اولنی میدان ته راولي. د مصر لنمحال ولسمشر عدلي منصور پر ویلي و چې په شاوخوا شپږ میاشت کې به په هیواد کې نوي انتخابات کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمنې میشل اوباما د روژې د میاشتې په درناوي کې د امریکا او ټولې نړۍ مسلمانانو ته نیکې هیلې وړاندې کړې دي. بل خوا د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون په شام کې په کورنۍ جګړه کې پر شکیلو ټولو خواو ژغ کړی دی چې د روژې د میاشتې په احترام د جنگ ودروي او لسته دي د امن سوغات ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نهه ساعته خبرونو د وروستي خبرونو لنډیز درته زموږ همکار احمد شاه اعظم وړاندې کولو. د احمد شاه د خبرونو پس اوس مونږ تاسو نه اجازه غواړو زما همکار بریال صاحب او زمونږ د خبرونو ویان احمد شاه اعظمی او ما مجید بابر ته اجازه ورکړي او په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.